شنبه د کب 11 د مارچ 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منځنۍ سپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنرانو د جمهوري ریاست د نماندانو له لوري انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې دروشت اسکر او شل طالبان وشل شوی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یو ورسنې لوبه کوي او پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. د خبرونو تفصیل په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز په حمله کې دروشت اسکر بشل شوی او 15 زخمیان شوی دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک پرون د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي رډو ته وویل چې حمله شل بسلوالو کړې وه چې ټول وشل شوی دي. شاغل ځواک زیاته کړه
صحیح خریدین که فتنه راستی یا سنجی طرف فلسفی چه او دایی شادت رسیدنی و یا هم تکیان شو و اغای دقیقا دایی خرین کلسی
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت طالبانو اخیستی دی. د طالبانو یو ویان ادعا کړی چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وشل شوی، خو د هلمند د والی ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري لسره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو، تر چهارشنبه روان و، بیا دوی ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د شلو ورونو درې سیالۍ له ایرلند ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل:
درې فارمټه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره ترسره کوي چې څلور ورځې لوبې ترسره شوې. د وروسته چې پنځه ورځې پای ته ورسېږي، بیا په 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی دی. په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ ابی نندن ورتمان هند ته ستون شو. ابی نندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل:
Wing Commander Abhinandan has just been handed
the way Commandant Abhinandan mushtawas paral sho da hind hawai zwakuno da usul la mkhiba agar ukhtai mayne tzi da mayne khas taw da dil par bay dushi che pilot la albuta ki che suqut e kray jan achawale dai aw da hag por tul wujud de pesh fshar ra wasai dai da hind hawai zwak khushal dai che agar asra yaw zai sho da commandant da pilot Abhinandan میک یوشت جنگی جټ الوتکه د تیر چهارشنبې پورس د پاکستان هوایي ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ بشت وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وشل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیر اونۍ د پنځشنبې پورس د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په لامه کې ویل شوی چې د عملیاتو هدف د شباب په وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د ماهنګو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوست سش کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالې ډلې پر ضد 24 هوایي حمله کړې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې وزارت د اعلامې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونه وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشار زیات کړی، څو له واکه لرې شي او چوکۍ د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته پرېږدي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات در سره شریک کړو.
سید عصمت الله مل، نهرای هوا علم نورستانی، اترای محمد حنیف دانشیار، ورای گیتی.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران انتخاب شول. تفصیل په خبرونه کې. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د سولې مسله څېړلې. پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تېره اونۍ یې اسیر کړ، او د هند د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
یاره خو خدای شته ده چې د پایزي بغږ خو په ما باندې راخلګېده، خو ته ننه پورې را باندې خلګېږي. هغه شرنګار مې په مزغو کې ناست دی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیل شوې. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنجشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره دا خبرې طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شخیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یوه ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه ده ورکړی، خو ټاکل شوې ده چې نږدې دوې اونۍ وروسته د کپ په شپږویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سوری د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینمی مورد میباشه که
دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي، په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمینه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لویې جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لویې جرګې می باشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږو ورځو په مخه پر لپسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوی نورې مهمې مسالې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ولسو کاندیدانو پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په ار کې تر پرونۍ رایګیري وروسته د هغو څوارلس کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګوی چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیري کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره ولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دروېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوریت ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګری مخکې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیر رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور
احتمالاً مشر به شای په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات په تیرونی د چهارشنبه پورت شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو. لدی عمل رایګیری جمعې ته وځندول شو. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس طغرا اترای، چمنشاه اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوی په دروښته منیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوی په وښته منیټه پیل شوې و. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کاواو د اندیشنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات چې د میزان په 19 منېټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په فیسبوک کې جنو کسانو دا خبر خپور کړی چې د کابل کندهار په لوی لار کې د واورو له امله تیر شپه لار تړل شوې وه او د زابل د ولایت په سیمه کې یو شمیر موټر بند پاتې شوی وو. البته حکومتي چارواکو ازادي رادیو ته داسې خبر ورکړی دی چې دوی په دې برخه کې مرسته کړې ده. که تاسو په زابل کې اسې کولای شي چې مشته اس ام اس وکړي چې دغه خلکو مشکل هوار شوی دی او کنه که چیرته ستونزه وه موږ به یې له چارواکو سره شریک کړو د خبرونې په وروستیو کې اس ام اسونه لولو تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ و بجې او 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان د سولې مسلې په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده سفی الله سنګسی دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنا کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې د سولې د پروګرام لمخي امریکایي پوزیان په 15 کلونو کې لا افغانستانه اوزي د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3-5 کلونو خپل پوزیان له افغانستانه وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا وزره کیږي ژر افغانستان پرېږدي د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړي دي د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقه ته رسیدو په صورت کې به د خپل سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا لتونلارې سره مخ شي او حکومت چې د لویدیز په ملاتړ په پخو درېدلې له سقوط سره مخ کیږي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسولیت په خټوګه ادا کړي او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسي بې ځای ثابت کړي نیویارک ټایمز په یو بل مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو خزي اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې لمنځه یوسي د ورسپانی په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په دوه لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرزید خزي او نجونې له کار او زده کړو محروم وي تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدي ورسپانه لیکي د پنځمې پورز د افغانستان له ګوټ ګوټه او سوه خزي کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوی وي او د خپل لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنه ښودله نیویارک ټایمز لیکي دغه خزو ویل چې سول غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادۍ په تاوان چې په سختۍ وي ترلاسه کړي په کابل کې راټول شوی دغه خزو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپل ولایتونو کې له 15,000 خزو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نګدي خزي یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قربانی شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي د پاکستان حکومت پرون هندي هغه هندي پیلوټ چې ابینندن ورتمان نومیږي او پاکستاني ځواکونو اسیر کړی و بیرته هند ته واستاوه ابینندن ورتمان پرون شپه په پوره نه بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت د هند هوایي ځواکونو مرستیال مشر تایید کړ چې پیلوټ ابینندن شدی او د سی مایناتو د بشپړولو لپاره بیول شوی دی نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې
د پولی پوری غاړه د هند په خاورې کې سرګونه کسان راغون شوی وو د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې راپول د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه لسیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستانی ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونه کولې د قومندان ابینندن مګ یوش جنگی جټالو تکه د تیری چړشمبه پورس د پاکستان هوایی ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاورې کې ونیول شو په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوز خبره کړه قومندان ابینندن ورتمان د خپل الوتکې د سقوط په شاده داسې توضیح کړه
مې ټارګټ ډوڼنې کی کوشش کړا تا اپکه ایئر فورس نه مجھے گرایا اس کے بعد
زه په هدف سي ګرځیدم د پاکستان هوایی ځواکونو زما الوتکې وبښته زه مجبور شوم چې الوتکې ځان وغورځوم زما پراشوټ خلاص شو او زه را وغورځیدم لما سره توپانچه وا زما شاو خاطر ډیر خلک راټول شوی وو ما د تیشتي هڅه وکړه توپانچه می غورځار کړ خو خلک په ما پسی وو او په ډیر جوش کې زه تعقیبولم هغه وخت پاکستان د پوز دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځای وژغورلم
دوه جوان آئے اند انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے
دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواو غږ کاوه چې لزغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سول د نیت څرګندول لپاره خوشی کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابی نندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې را خوشی کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابی نندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا اسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکېچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې پر ورځ په متحده عربی اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخسته. شاغلی قریشي د دې لپاره د غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې پر ورځ په ابوظبي کې وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوئ، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. د ازادي راډیو له اوریدونکو هیله کوو هغه مسافر چې ویل کیږي د کابل کندهار په لویه لار پاتې دي، د هغوی په اړه لمر سره معلومات د اس ام اس له لارې شریک کړي. که چیرته دغه مسافر لا هم په لار کې بند پاتې وي، ازادي راډیو به هڅه وکړي چې له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دوی ستونزه هواره کړي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. دا حمله پرون شوې ده. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل پوخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې شروع شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږویشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز موږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په سلشتر یا پنځه اورېدل شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنگونه
د ما خو نوم د ملک ول زمان د چمن تر خېلی ما د پایزیب خو ډیر د وخت سابقانه یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو بی سه پایزیبونه به دی خو ته دی پړکې سره به منګه چول زنانه و زنانه و با چول سه ډول وکي ډول به وکي هغه به چې پلارت للر جن یو شرنګهار به هم کاوه او بل هغه پرتوک پغه کې نه نخته په توره پانه کې په لرګي کې مضبوط بیني ولای وو
کله چې راتوای چې کله میرمنې د پایزي په خطرۍ بیا رواني تاسو ولې دا یو رقم غاګم لري شرنګ شرنګ کوي کنه څومره دی خوښیږي دا
یاره خو خدای شته ده چې د پایزي بغاګ خو په ما باندې رخلې کېده خو ته نه پوره را باندې خلې یغه شرنګار مې په مزغو کې ناستې ایمان مې خدای ته راوړې ده کنه خو چې ته نه پوره خواخزه زړه د ورنه نوای چې یاره بس ته داد او هادا منګ وای چې
پایزي نه غوندي
پایزي دانه دا وای ز زړای مودا د واد د زوانانو سره مزه کی من سره مزه نه کی زوام چې یار ما ته خدا اوس مزه را کی په مزغو کی میا اشرنګ هر غکلنګ کلون مزه را کی یعنی خدای خوش تد کنه
اوس خبرت خامخال لورګان بلری زوانی انګور بلری اخو دویم پایزي په پخو کټړي
پایزي په را واشه ده کنه چې د زوانانی ټولی تړي
کدی چې راتوې کوم وخت د خپل میرمنې ته لور ته دی انګور ته دی پایزي په بازار کې اخیستایم ده
یاره لور ته خو مې نه ده اخیستې ده نو مې انګور ته اخیستې خو خو سي ته مې اخیستې
نو ولی
خو هغه خپل خاوند بلری خپل خاوندانان دی ورته زه د دې خځه خاوندم د دې په ما حق و دې ته مې واخیست
په څو دی ورته واخیست په یاد دی دا
یاره دی ایغه خبره به درته وکم کنه دی ایغه خبره د ما په خیال سره اتیا روپې مې اخیستې دي د طریق نور محمد خان په وخت
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
وکیل بهیر لزابل پر استولې سمس کې لیکلي دي په زابل کې مسافر بند پاتې دي له مشکلاتو سره مخامخ دي او د واوري د ورېدو نور امکان هم شته. سمت خان د کندهار لیکلي دي د کابل کندهار لار لا هم بند ده. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د زیاتې واورې له امله د درویش له سیمې مرکز ته تللې لار بند شوې ده. ځینو نورو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو هم اسمسونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي له پرون راهیسې البته د عام د هوا په ارتباط ته له پرون راهیسې سخت باران دی. سمی اولاد میوند له کلي لیکلي دي له پرون سهار 9 بجو راهیسې باران شروع شوی تر اوسه وري. نور اوریدونکو دفترنی فرزانه د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او پر استولې سمس کې لیکلي دي د ټاکنو کمیسون لپاره د نویو کسانو ټاکنه د کاندیدانو لخوا د شفافو انتخاباتو پر لور شګام دی. عبد الله جان د میوند لیکلي لیکلي دي ماسپښین له 2 بجو باران شروع شو او تر 4 بجو ورېده. بسم الله عابد لیکي په هلمند کې باران دی او هوا توپانی ده. البته د نور اوریدونکو هم د هوا په ارتباط را سره لیکلي دي. په کندهار کې مو د اساسي رادیو له خبريال صادق تشتيني سره شیبه مخ کې تخنیکی همکار خبري وکړي او راته ویل چې بیګا د کندهار کابل لار د زابل په برخه کې بند و او مسافر په واور کې ایثار وو. خو موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره په سیمه کې خبري وکړو چې دغه موضوع چیرته رسیدلې ده او دا ستونزه هواره شوې ده او کنه. او په د اساسي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې به په دې اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. البته منیر احمد له کندهار لیکي د کابل کندهار لار هم دا شیبه هم بند ده. یو شمیر نور اوریدونکو هم د کابل کندهار د لارې د بندېدو خبر راکړی دی. محمد قاسم علي کوزی له کندهار لیکي په کندهار کې سخت باران په ورېدو ده. ځینو اوریدونکو بیا دې ته خوشحالي څرګنده کړې ده چې شکر دی چې بارانونه شوي دي او واورې ورېدلې دي چې د وچکالۍ مخه نیول شوې ده. توخی له شاجوی لیکي تېر شپه په شاجوی کې نیم متر واوره ورېدلې ده. او نصر محمد د کابل او کندهار د لارې د بندېدو خبر راکوي. فرید لیکي پرون باران و خدای نه دی لیکلي چې پرون باران په کوم ځای کې وو او لکم زیاده د اس ام اس راسته ولیدې. یو شمیر نور اوریدونکو هم اس ام اسونه راسته ولیدې. له دوی ټولو څخه مننه کوو. البته په کندهار کې او د کندهار په ښار کې اوبه هم بیدلې دي او کوڅې او لارې بندې کړې دي. دا سجر دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سامی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر.